د اسدی رډو د دې سات دا وريدونکو هرکلای کوم د خبرونه چې په منځني صف په 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي د پاکستان د سریاسم سرګندونی او بخشي د پاکستان سریاسم وای اسلام آباد په یو وخت داس نه شي کولای چې هم افغان طالبان ووښني او همي د سولې خبرو ته چمتو کړي تر خبرونو ورسره د نواز شریف د دې خبرو جزئیات خبرو خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
پستر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي له شرګاته سیر مجلسي مې بیرته د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده د پاکستان په جیکابات شار کې د شورا د مراسم پر مهال په انتحاري حمله کې لږ 22 وژل شوی او تر 30 زیات ټپیان شوی دي او ټاکل شوی د افغانستان او زیمبابوي کرکټ ملي ټومنه تر ماتم زمه اخري لوبه تر سره شي د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاسته تیر اونې الویدلې وي د هلمند والی ویانو مرزواک ازادي رادیو ټول چا فنز وکونه ش لاسته راوړنی لري
د صحافت
ولسوالی ندلی صحافت لوی مانده دی وای د ندلی ولسوالی سیمه لوی مانده پوپاک او چک مانده سیمه چې د مخالفینو لاسته لویدلې وي د ادارې د درې برخې اوس د تصفیه په حال کې دي او همدارس د باباجی په سیمه کې چې د بوغرا او ماموریت په ساحه کې دوی کومې پوسټې نیولې وي په دوه سیمو کې هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی د هلمند والی ویانول چې تر اوسه هغه سیمه چې تر د دولت مخالفینو کولای سوای د شهر مرکز تهدید کړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوی او د خلکو اندیشنې کمی سوی دي تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو او مخالفینو ته دا وشتو تلفات په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه سوی په جوزجان کې د خومابو لسوالی نه نیول ورسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې په کښې د تورستانو مرکزونه دي د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل
مرکز
ولسوالی به شکل کامل دی وای اوس مهال د ولسوالی مرکز په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی یوازنی ځای هغه سرحدي نقطه و چیرته چې تورستان راټول سی او د خوما ولسوالی په شاوخوا کلو کې چې لګوار سره مخامخ دی هم عملیات دوام لري ول کې چې شاوخوا تیاتنه دولت مخالفه سختري زیاده موسین په منځ کې پروتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دی د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پر روختون د هوای بریټ پترس کې د دوی دی بل کارکونکو د مړینې د خبر لټایت سره د تلفات شمیر دروشتنه ته ورسید د بیپولی ډاکټرانو ټولنې 13 ورځ خبر ورکړ چې د اکتوبر په 3مه چې په کندوز کې امریکا لوتکې پر روختون حمله وکړه د دوی 14 کارکونکو او 10 ناروغان وژل سول او یو شمیر هم ټپیان سول د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای هڅه کوي چې هغه او جسدونه هم وپیژني چې د ډنګ سوي روختون له انبارونو تر لاسه شوی البته مړی خاورو ته سپارل شوی دی په زیمبابوي کې د 50 اوریزو سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 15مه او اخیری لوبه له کوربه ټیم سره وکړي د زیمبابوي کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی دی د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیره مهمه ده فرید هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې به درې نوي لوبغاړي ولوبوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوي کې د کرکټ د سیالۍ په لړ کې دوه شلاوریزه لوبې هم له زیمبابوي سره وکړي اوس هم څو بهرني خبرونه د پاکستان پولیس وای په جیکابات شهر کې د محرم په مناسبت د شګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ 22 کسان وژل سوي او نږدې 40 تنه ټپیان سوي دي دا برید پرون د شګانو پر لارې نوسو د پولیسو او رختي مسلینو په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت سخت خراب دي او د تلفات شمیر لوړې دایسي د ځای پولیسو د مشر سین راخیو میرانی په وینا لا تو څخه تر 15 کلونو پورې اته کوشنیان هم په وژل سو کې شامل دي پولیسو سیمه په داسې حال کې د خلکو پر مخ وټړلې چې امنیتی ټیمونه ساحته لبرید ورسته و رغلل د دې برید مسلیت چا په غاړه نه دی اخستې خو د برید چاک پر سنی سخت دریزو ډلو کیږي ځکه چې مخکې هم دی په ورته بریدونو کې لاس درلود د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوریه کې وژل سوي دي. په وژل سوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. د ایران فارس خبري آژانس د سپای پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمي پرون او وړ مورز په سوریه کې د ماموریت پر مهال ووژل سول. درې دېرش کلن باقری د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد شخصي ساتونکی و او په شمالي ښار حلب کې وژل سوی دی. شریف ویلي چې 15 یا شپږ نور ایراني رضاکاران هم په سوریه کې وژل سوي، خو ده د ټولنیزو رسنیو هغه اوازې رد کړې چې وایي په سوریه کې 15 ایرانیان وژل سوي دي. ده وویل چې په سوریه کې د پاسدارانو شمیر په سیمه کې له وروستیو پرمختګونو وروسته زیات سوی، خو نور جزیات یې ور نه کړل. ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړی دی، له دمشق سره مالي مرسته کوي او ورته نظامي سلاکاران لیږي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر 2,50,000 زیات ملکیان وژل سوي او په میلیونونو نور بیا ځایه سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری ول هیله لري د سوریه د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1 جوړه کړي. د دا سرکندمونې له خپلو روسیې، ترکیې او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړې. جان کیری تېره ورځ په ویانا کې خبرې لاندې وویل:
د وای زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش په وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي، موږ د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه سي. د خبرونو پای.
احمد شیبرم د ازادي راډیو روانه خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته مخته وړم. د پاکستان سریعظم وایي په یوه وخت داسې نشي کولی چې هم طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. بیا به واورې چې افغان ځواکونه غواړي د هغو وسلوالو پر ضد چې د امو ټاپوګانو ته یې پناه وړې د ترکمنستان له حکومت سره په همغږۍ عملیات وکړي. د افغانستان حکومت غواړي والیانو ته په پوځي برخه کې زیات واک ورکړي. د پوځي چارو له یوه کتونکي سره مو دا موضوع شریکه کړې.
قومندان امنیت ایتا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي، د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستیال دي.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خورا مهمه لوبه لري. له زیمبابوې سره د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ له مشر سره شخیدلی یو.
هغوی د یوې ماتې سره میدان ته راکوزیږي او موږ د بری سره میدان ته کوزیږو. لږه اخري لوبه موږ ګټلې ده.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د پاکستان په سند ایالت کې د شیو پر لاریون د خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه وړاندې کوو. پاکستان نشي کولی په یوه وخت کې طالبان ووژني او همې د مذاکراتو میز ته کښېنوي. دا خبره د پاکستان سریعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. ده هم وویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل د ملالې بشیر په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم وايي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دي. خو نواز شریف ویل دوی نسې کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دایمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپل دغه هیواد د تروریزم قرباني دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغه غوښتنو ته متوجی دي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې د نننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړی دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو غډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادي په بلاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خوا خوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادي لپاره جګړه کوي او له مرکزی حکومت د دې سیمې له غاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپل ونډه غواړي.
په راپور کې مو د پاکستان د صدر اعظم څرګندونه اوریدې چې وی ویل اسلام آباد په یو وخت دانش کوله چې طالبان ووژني او هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان په اړه به وړاندې په تیخ پرونه کې واوري چې په سند یالت کې د شیو پر لاریون چاودنی تر شلو ډیر کسان وژلي دي او شاوخوا څلوېښت ټپیان کړي دي. خو اوس په یوې خبرتیا پسې د جوزجان د پوځي عملیاتو تازه جزئیات درسره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال هڅه کوي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د هغه وسلوالو پر ضد د جوزجان د خمآب د ولسوالۍ په سرحد کې د آمو په منځ کې د راګیرو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې د افغان ځواکونو له ویرې هلته پناه وړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ځواکونو د خمآب ولسوالۍ نورې برخې له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړې دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د خمآب ولسوالۍ بشپړه کنټرول ترلاسه کړ او په اقچا او قرقین ولسوالیو او په سرحدي سیمه کې به چیرته چې ترورستان پټ دي تصفیوي عملیات دوام وکړي. دا سرحدي سیمه د امو سند په منځ کې هغه ټاپو دی چې له ترکمنستان سره هم سرحد لري او په ځنګلونو او ونو پټه سیمه ده. د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار شاغلی سلطان فیضی ویل شاغلی دوستم پلان لري چې د افغانستان د ټولو شمالي ولایتونو په ولسوالیو کې چې د ترورستانو د تهدید سره مخامخ دي نظامی عملیات پیل کړي. سلطان فیضی چې له جوزجان له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل هغه ترورستان چې ځانونه په ځنګلي سیمو کې پټ کړی دي په نږدې راتلونکو کې به تصفیه سي. حتی هوایي ځواکونو هلته حمله کړې او د درنو وسلو په وسیله هم هلته حمله روانې دي. د دې سیمو په ځنګلونو کې شاوخوا اتیا د دولت وسلوال مخالفان پټ دي. سلطان فیضی هم دا راز وویل ځکه چې دا سیمه یو سرحدي سیمه ده او هلته عملیات ډېر ساسوی دوی هڅه کوي چې له ترکمنستان سره موافقه وکړي چې دا جنگیالي د هغوی لور ته ولاړ نسی او د هغوی سیمه ونه کاروي. که څه هم هغوی موږ ته ویلي چې ترکمنستانو ته به هیڅ کله د ترکمنستان پر خاوره اجازه ورنکړي، هغوی له دې موضوع خبر دي او په لومړی فرصت کې به په دې اړه اقدام وکړي. موږ اوس هم د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ پر پوله هماهنګي لرو چې دا عملیات په بریالۍ توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال مطبوعاتي سلاکار ویل هغه وخت چې طالبانو پریکړه وکړه چې د افغانستان شمال ته ولاړ سي اسناد او شواهد شي چې هغه وخت هم له پاکستان ورته کودونه لیږل کېدل او له هغه لوري د افغان دولت مخالفانو جنگیالیو ته ځایونه ورپګوته کېدل چې هلته باید پټ سي. د شاغلی فیضی په وینا دغه سرحدي سیمه له هغه سیمو څخه ده چې پاکستان جنگیالیو ته د پټېدو لپاره پګوته کړې ده. په داسې حال کې چې هوایی ځواکونو پرون د امو سند په دې کوچنی ټاپو کې بمباری وکړي او د دې سیمې ساحې د راکټونو تر حملو لاندې هم راغلي، خو د دوستم د مطبوعاتي سلاکار په وینا افغان هوایی ځواکونه د عملیاتو پر مهال د ځکنیو ځواکونو ملاتړ کوي. دا د هیواد شمال ته د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم دوهم سفر دی چې د دولت ته مخالفانو پر ضد په مبارزه کې تر دوه میاشتو په کمه موده کې کړی دی.
د جوزجان په ولایت کې مو د پوځي عملیاتو په ارتباط راپور اوریده. دغه عملیات د ولسمشر د لومړي مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ مختروان دي او د افغانستان د حکومت چارواکي په جوزجان کې غواړي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د امو د سیند دننه په ټاپوګانو کې د هغه وسلوالو پر ضد عملیات مخته یوسي چې د خمآب له ولسوالۍ هلته پناه وړې ده او هلته راګیر شوې دي. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې هلمند ته ورزو لکه څنګه چې مو د روان خبرونه په پیل کې واوریدل د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د باباجی په سیمه کې عملیات شوې دي او افغان چارواکي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې له طالبانو ځینې سیمې لاندې کړې دي. په روان خبرونه کې به وړاندې له هلمند له خپل خبریاله واورو چې اوس هلته حالات څنګه روان دي.
ازادي رادیو خبریالانو په ژوندۍ بڼه
د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د هلمند له لشکرګاه د ازادي راډیو خبريال الیاس دای دغه اوس په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، د باباجي د سیمې د عملیاتو په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
چې بار کې تاسو اوریدل چې څه دي نو څه وړاندې د هلمند والي د بیان د مرګ واکسر خبرې وکړې او ول چې د جنې د غرمې یعنی د تیر ورځې غرمې وروسته عملیاتو په باباجي سیمه کې شدت اخیسته او ډېر په سرعت روان دي او دوی توانېدلي دي چې د بابا جی ځنې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه وویل چې تېر شپه سخت بمبار هم د نادالي ولسوالۍ په ټولو سیمو کې چې وسلوالو پرې یو دم برید کړی و تر سره سوی دی، خو دا چې دغه بمبار څومره تلفات اړولي دي په اړه دقیق ارقام ورنه کړل. وویل چې طالبان هم تلفات لري د دې بمبار له امله او په نړۍ کې د جنګ پر مهال د افغان ځواکونو هم تلفات لري چې شمېر یې دقیق یاد نه کړ. د بابا جی د سیمې د خلکو سره چې کله خبرې کوي هغه وایي چې وسلوال مخ په شا کېدونکي دي او د تیر ورځې راهیسې رښتیا هم د لوی ادرې په سیمه کې د بابا جی زړه دی. تقریبا وسلوال ډېر په شا شوي دي او مخ پر شمال باندې چې د نادري ولسوالۍ اړوند کمر بندونه کېږي طالبان په شا ځي او افغان ځواکونه چې خپل رهبری د کل اردو له خوا کېږي دوه سوه پنځلسم مګر په دې کې افغان تاسپور هم شامل دي، یعنې افغان ځانګړي ځواکونه، افغان ځانګړي کتاب د پولیسو او د اردو په ګډه عملیات کوي.
دای صاحب، مخکې مو دغه سې نه تایید شوي راپورونه لرل چې طالبانو د باباجي په سیمه کې ماینونه ایښي او د دغه ماینونو له کبله افغان ځواکونه له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. څرنګه دغه ماینونه شته او کنه؟
ماینونه طبعا وو د مثلا د باباجي په سیمه کې د مامورافي په نوم مشهور سیمه په دې سیمه کې یو پل و چې وسلوالو په لومړي ځل کله د افغان ځواکونو پرمختګ ولید دی. نو تر دې پورې د ماینونو څخه د پل پل والو چې دغه عملیات تقریبا یو نیم دوه ورځې وځنډول لکه ځواکونه نه نو سیمې نه څه کوي. راځي نور داسې دقیقا راپورونه خپل د سیمې د خلکو لخوا چې ووایي چې وسلوال په دې پیمانه ماینونه څخه چې باسابې تر دې ځای ورسېږي د سلیم په خبره کښې موږ ته تر اوسه چا په دې اړه دقیق راپورونه نه کړي، خو دا معمول دی هر کله چې وسلوال سیمې ته داخلېږي هغه سیمې کې چې فکر کوي د افغان ځواکونو د استفادې وړ ګرځي هغه ترې تېرېږي هغه سیمې کښې ماینونه داخلې.
دغه پل ته چې تاسو اشاره وکړه دا مهم پل دی؟
دا نو د بابا جی سیمې ته دا وستلو مهم پل دی. ګرچې دا پل جوړ هم شو خو د هلمند د چارواکو پر شمول خبرې کړې دي هغه د دې خاطر چې د افغان ځواکونو د ګارډو او زغروالو وزن ډېر زیات کوي بېرته کښېناستی بیا دوی مجبور شول چې هغه برکه د سره ونړي او یو څو اساسي جوړ کړي. داسې پل بېرته ولې کښېناستی علت یې دا و چې چارواکي وایي موږ عاجل جوړ کوي چې عاجل زغروال پرې واوړي او عملیات تېسو مخ لاړ شي، خو دا چې اساسي جوړ نه شو نو بېرته پل ځان واچوي او دوی اړ شول چې بېرته پل اساسي ډول جوړ کړو. دا نو غټ پل دی د لشکرګاه له خوا څخه باباجي ته مهمه لاره ده.
په د جګړې په پیل کې د باباجي له سیمې ځینې کورنۍ کډه شوې وې، څرنګه دغه د کډوالو بهیر اوس هم روان دی او کنه یو څه اوس د دې لپاره چې افغان ځواکونه یو څه وړاندې تللي دي خلک نه راوځي؟
د باباجي څخه خلک وتلي دي د نادالي ولسوالۍ د لوی مانډه کوفکي لوچاک او خپله د نارتراج ولسوالۍ اړوند د مارګر له سیمې هم یو شمېر کور وتلي دي. حتی په لومړنیو کښې چې کله وسلوالو پرمختګ وکړ باباجي پرې ځان په دوم ورځو درېم ورځ را ورسوي د دې بریدونو د لشکرګانو هم ځینې کور ووتلي. دوی تشویش کوي چې د کندوز ښار په تېر باندې لشکرګاه کم پر افغانستان داخل نه شي. نو ویل کېږي دقیق ارقام نشته خو ویل کېږي د شپږ په نیم په شاوخوا کښې کورنۍ اوس فلن د نادالي ولسوالۍ دغه سیمې چې ما نومونه واخیستل او خپله د باباجي نه چې لشکرګاه سره څلورم او زره بې ځایه شوي دي یا لرې سیمو ته تللي دي یا اړوند ولسوالۍ ته اوښي.
په باباجي کې که بمباري کېږي نو طبیعي خبره ده په لشکرګاه کې هم په ډېرو سیمو کې خلک لیدلی شي الوتکې لیدلی شي. څرنګه دغه اوس چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوئ تیارې په آسمان کې لیدل کېږي؟
دا اوس تا سره خبرې کوم تیارې ژرګه او خپله دوی نشته د آسمان پر مخې مونږ تا تېره شپه ټوله شپه په هر شلو ډکو کښې په هرو لسو ډکو کښې یو پرواز نه دوه پروازه د جیپ لشکرګاه را ګرځېدل چې البته د دوی خپل دور نادالي ولسوالۍ هغه مربوطات جنګ پکې روان دی خپل باباجي وو. دی بمباری چې ولکیز هم د ټیټ معلومات دي چې دا د بمباری کړی دي او د وړ مشي خو چې باندې یو شمېر الکوپټر خبر نه یو کړی دا زرګ د الکوپټر د بمباری کړی دي نو تاسو په واده کې چې چیرې جیت بمبار کړی تبانو او درو تاوان د چیرې د کومه مستر دي او خپل ټول تاوان د چیرې کوم څه د ټیټه معلومات دي چې بمبار جیت الکوپټر کړی او الکوپټر کړی
یعنی تاسو ول چې خلکو ته هم تاوان رسید یعنی بابا جسم یو مخ نه د تخلی شوی له خلکو
تر نه نه ډیر کور نه اوسم په سیمه کې یا د دې خاطر چې ژر کلی تر رسیدل د بانک څخه کې ویني چې کله خو یې ځین کسان زړه د شتې انټرنټ او خپل د دې سیمه دي د باخ په سیمه د وګړو دا کې سیمه راځي ورځ راځي سیمه ده او امکان لري د ډیر شتو مخبي او بمونه د استعمال په صورت کې خلکو ته هم ځان ورسي
الیاس دایي مننه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څخه پاره کړې دي رضوان مراد کتنه ورته کوي
سٹارز اند سٹرایپس رسپانې په خپل ورسته غنې کلی کلی د امریکا او افغانستان نږدېوالي د دې سبب شوې چې په کندوز کې پر یو روختون هوایي بریټ په افغانستان کې زیات اعتراضونه ونه پاروي ورسپانې کې د طالبانو لخوا د څو ورځو لپاره د کندوز نیولو افغان حکومت ته دا خوده لچې دا هوا تر کومه اندازې د امریکا پوځي مرستو ته اړتیا لري د برتانی د سلطنتي خدماتو د انسټیټیوټ څېړونکې ایمیلی وینتر باتم سٹارز اند سٹرایپس رسپانې ته ویلي د افغانستان په سیاسي ډګر کې زیاتې اندېښنې موجود دي او افغان مشران نه غواړي داسې کار وکړي چې له امریکا سره اړیکې خراب کړي ورسپانوي هم دې ته په پام سره د کندوز پر روختون د بریټ پړه د افغان چارواکو عکس العمل زیات توند نو خو د مطلب لیکوال وي کدا په خده په خواني ولسمشر حامد کرزی په وخت کې شوی وای نو پرته لشک نه موړه چپ نه پاتې کېده سٹارز اند سٹرایپس وړاندې لیکي د کندوز په خده ولسمشر غنی لپاره په داسې حساسو شیبو کې شو چې د دولت وسروالو مخالفانو خپل فعالیتونو ته زور ورکړی دی او هم دې ته په پام سره ولسمشر غنی نه غواړي ل خپل نړیوالو متحدانو سره په ټکر کې واقع شي فارن پالیسی خبرونه بیا په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان پړه د امریکا د وښکار ستراتیژي د نشټوالي پړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده په افغانستان کې باید د امریکا ماموریت څوي فارن پالیسی لیکي کله چې د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کیږي غربیان محلويشونو او شمیرو ته زیاته پاملرنه کوي او د دې هیواد کورنیو مسایلو ته توجه نه کوي خبرونه لیکي کڅه هم چې په افغانستان کې زیات غواخونه پر ځای دي طالبان فعال دي القاعده او داعش هم خپل بریدونو ته دوام ورکوي او د ملي والی په حکومت کې د نظر یو والی نه لیدل کیږي خو بل لوري بیا افغانستان په یو ډول په هر برخه کې پرمختګ هم کړی دی فارن پالیسی په دې برخه کې خونځې او ته د ملیونونو ځوانانو تل د زرګونو مسلکي خون کوم موجودیت د زیګون پر مهال د میندو د مړینې د سطح کمواله د رسنیو آزاد فعالیت او ځینو نورو پرمختګونو ته اشاره کوي خو د مقالې لیکونکي وايي دا پرمختګونه د منځتلو لګواخ سره مخامخ دي ځکه په یو هیواد کې چې امنیت ټینګ نوي دا سه لاسترولنې په اسانۍ لمنځتللی شي هم دې احتمال ته په پام سره فارن پالیسی خبرونه وايي د متحده ایالاتو راتلونکي حکومت باید په افغانستان کې پر یو خاص ماموریت تمرکز وکړي خبرونه زیاتوي واشنگتن باید پر افغان حکومت فشار راوړي چې فساد لمنځه یوسي او د حکومتوالۍ د غختلتیا او د قانون د حاکمیت لپاره زمينه برابر کړي چې د امریکا او نړیوال ټولنې هڅه بے ځای لاړ نه شي
د نورستان په واما ولسوالۍ کې د ارچنو کلی ته د سړک د خزولو چارې پیل شوې لسمی رهول انوري راپور لري
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د ارچنو دره د واما ولسوالۍ له مرکز لری پرته ده چې تر اوسه ورته سړک نه دی تیر شوی او خلک د سړک د نشټوالي لامل زیات ستونزو سره مخامخ دي هغه وای د خلکو د ستونزو د هواري په خاطر مرکزی حکومت ته د سړک جوړولو وړاندې زوکړ چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ورته بودیجه منظور کړه
دا اتنیم کیلومتر دی د ولسوالی د مرکز نه تر ارچانو کلی پورې او دا د وو شوراګانو سره د دې قرارداد شوی دی او دا به شپږ متر عرض ولري دغه سرک په بعض ځایونو کې به پلچکونه او استنادي دیوالونه هم ولري او دغه سرک به د اته نیم کیلومتر په طول باندې وي او په دې باندې به مجموعا 22 میلیونه او شپږ زره او 215 اتیا افغانۍ مصرف راځي. دا د انکشافیات د وزارت د لارې جوړونې د برنامې د انرب د برنامې لخوا ده. په دغه دره کې اته کلي دي چې مجموعا په دې کې تقریبا 900 فامیل ژوند کوي. کیدای شي په دې باندې تقریبا 400-450 خلک به دې سبک نه مستفید شي.
سرپرست والی وایي دوی د نورستان په نورو برخو کې هم د نوو سرکونو د جوړولو کار پیل کړي چې تر ډیره یې کارونه بشپړ شوي دي. د واما ولسوالۍ د ارچنو اوسیدونکو وای اوس د سرک د نشټوالي په وجه ګڼې ستونزې لري چې د سرک جوړېدو سره به پایته ورسیږي.
محمد هلی بر د کړي نه چې د مریضان موږ انتقالو څوک په شان انتقالو څوک لکه د جنازه غونډې په کډ کې انتقالو ځکه چې د ځینې د موږ پر لار نشته د موټرې خطا کې د مریضان خطا کې په شا باندې بازین کې کټم کار نه کې کټګونه په کټونم نشه اوسله بلکې په شار اولو په شا باندې دا مریضان او دا چې موږ د ورسوالۍ نه اتکه بره کړې ته چې سامان انتقال وغه د ټول د خرونو او د کچرو په واسطه باندې انتقال.
نورستان د هیواد په ختیځ کې غرانه او لری پروت ولایت ته چې تر اوسه زیاتې دری او کلی سرکونه نه لري چې لامل د یادو سیمو او درو وسیدونکو د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي.
په زیمبابوې کې د کرکټ د 15 ورځو سیالیو په لړ کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم نن شنبه د دې سیالیو په آخري 15 لوبه کې د کوربه زیمبابوې له ټیم سره په میدان کې مخامخ کیږي. په دې اړه عصمت څاروان د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم دانش سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د افغانستان ټیم څومره ډاډه ده چې زیمبابوې ته به په نننۍ لوبه کې ماتې ورکړي. ښاغلی دانش وویل
څومره چې د لوبډلې روحیې ته ګورو او د زیمبابوې لوبډلې ماتې روحیې ته ګورو زمونږ لوبډله ډیر چانس لري نسبت زیمبابوې لوبډلې ته نن چې دغه لوبه مونږ وګټو ځکه چې زمونږ لوبډلې تیاری ډیر ښه نیولی ده، مورال یې ډیر لوړ ده. اخیری لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې شوې ده، هغوی د یوې ماتې څخه سره میدان ته راکوزیږي او مونږ د بری سره میدان ته کوزیږو ځکه اخیری لوبه مونږ ګټلې ده. نو زمونږ څخه دوی ډیر په فشار لاندې دي او خدای مهربانه ده چې ډیر خلوب به وشي او بری به زمونږ شي او دا به یو ډیر د افغانستان په کرکټ په تاریخ کې یو غټه لاسته راوړنه وي ځکه مونږ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل به وي چې اسوسییټ یا دوهمه درجه هیواد اول درجه هیواد ته ماتې ورکوي او یو سیریز ته نګټي. نو دا به ډیره غټه ورځ وي هم د آی سی سی لپاره، هم د افغانستان کرکټ لپاره او هم د افغانانو لپاره.
خاوره د دوی د دوی په وطن کې مسابقه کوي، طبعا چې د چا خاوري هم یو اغیز لري او لبلې خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دی افغانستان لپاره د دې لوبي ګټل ډیر اهمیت لري نسبت زیمبابوې ته، ځکه چې د افغانستان لپاره به دا اول ځل وي چې داسې یو نړیواله مسابقه ګټي. نو فکر نه کوي چې رواني نظر به افغان ټیم تر فشار لاندې وي؟
نه، دوی ځکه تر فشار لاندې دي چې دوی ته ماتې ورکول په لومړي وار باندې په دوی باندې یو ریکارډ جوړېدونکی دی د زیمبابوې په کرکټ باندې، ځکه د یو فل ممبر څخه یو اسوسییټ ممبر یا دوهمه درجه هیواد د دوی څخه سیریز ګټي. نو دوی دغه فشار هم ده او بل دا فشار هم په دوی باندې ده چې په خپل کور کې دوی څخه سیریز یو دوهمه درجه هیواد جوړي. کچیر دغه لوبي په دوبۍ کې وایم شاید دوی دومره نوې سیریز اخیستي، خو دلته دوی ځکه دا شدید اخلي چې دوی په خپل هیواد کې لوبي ته نګټل کیږي. نو همدا وجه ده چې دوی زموږ ته ډېر تر فشار لاندې دي.
آیا افغانستان به په مغه ترکیب لوبغاړي میدان ته وړاندې کوي چې په تیرو څو لوبو کې ول او کنه تغییر براولین؟ نن
شاید نن یو دوه تغییر راشي، هغه بعضی بخوانی لوبغاړي شاید کینی ځکه زموږ لپاره هم مهمه لوبه ده او دوی ته مسلسل چانسونه ورکړل شول خو دوی ته روسه پورې د څنګه دي ځلېدلې. نو نن شاید یو دوه لوبغاړو کې ځای باندې یو دوه نوي لوبغاړي ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش وو چې هلمندې نن په افغانستان د زیمبابوې کرکټ د کرکټ ملي ټیم ته په یو ورځنی لوبه کې ماته ورکړي. د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رادیو ته را رسیدلې سمسونو کې هم ګڼو اوریدونکو د کرکټ د لوبې پښتنه کړې. د عزت الله قاصد لیکلي دي چې دا لوبه کله پیل شي. علي احمد لصابل لیکلي دي چې دا لوبه کله پیل شي. ټاکل شوی ده چې تقریبا 2.5 ساعت وروسته دا لوبه د افغانستان په وخت پیل شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په رسول سمس کې لیکلي دي زه د هلمند په باباجي کې یم الوتکو بمباري نه ده کړې. خو حافظ محمد سرور مخلص په رسول سمس کې لیکلي دي که په هلمند کې بمباري بند نه شي جګړه به دوام وکړي او وشته به سي. رحیم الله مقدس لیکلي دي له ولسمشر اشرف غني غواړم چې د پاکستان په ژمنو باندې تیر ونوځي چې طالبان به د سولې خبرو ته وهڅوي. د لوګر لشا مزار سیمه څخه حامد ستانګزی پر اسولې سیمه کې لیکلي دی افغانستان باید نن په دقیق لزیمبابوې سره په دقت لزیمبابوې سره لوبه وکړي. کمال الدین سپان لیکلي دی ان شاء الله افغان اتلان به نننې لوبه لزیمبابوې څخه وګټي. او د کرکټ په اړه نور ګڼې سیمه سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د افغانستان د امنیت په برخه کې واوریدونکو عبدالرحمن لیکلي دي چې د افغانستان امنیتي وزارت په لدی سره شسیسي والیانو ته واک زیات ورکړل سي. د سجرډو پروانه خبرونه کې په همدی اړه تاسو یو مرکه تر خبرونو ورسره اوریدل شي چې د پوجي چارو کارپوهان جن نور هم په دې نظر دي چې په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوجي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل به د چارو په نسب کې ګټور تمام شي. په دې اړه له جنرال باری آرس سره تر خبرونو ورسره مرکه اوریدل شي. لاند خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاس ته تیر اونۍ لوېدلې وې. په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکښې د تروریستانو مرکزونه دي. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پروختون د هوایی برید پترس کې د دوی د یو بل کارکونکو د مړینې د خبر له تایید سره د تلفات شمیر دروشتنو ته ورسید. په زیمبابوې کې د 500 ورځو سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن 15مه او اخیری لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د پاکستان پولیس وای په جګ آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لښت لږه 22 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان شوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوری کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. او د امریکا د بهرنوي چارو وزیر جان کيري ویل هله لري د سوری د کرکېچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 13مه جوړ کړي.
پوتې روڅور لسوکلونو کې چې کله هم د افغانستان په کوم ولایت کې جګړه تاو ده شوې ده نو ولی انتظار سره دی چې له مرکز امر ورته وشي څو د وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسولیت سپارل د چارو په نظم کې ګټه کولای شي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسولانو سره سلا مشورې پیل کړې دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډیر واک ورکړل شي. قسیم سولمل د حکومت د دې اقدام د څرنګوالي پاړه د پوجي چارو له کارپو جنرال باری آرس سره مرکه کړې ده. شاغله آرس وای
استاد تاسو ته به تر معلومه ده چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخه هم موجوده. خو کدا یو مرکزی د واک نقطه ونه لري خلک هر څونو ویل سي چې هم هنګي دي مګر بیا هم اړې اداره ځانته لکه مستقل عمل چکه چې دا د کارو د معطلی سبب کیږي خاصه په جګړی ز برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې یعنی ترڅو چې په ولایت کې د واک او مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي تر هغه وخت پورې هم هنګ
مخکې تاسو د ځینې تخنیکی مشکلاتو یادونه وکړه، دقیقا پر دې مسئله باندې سم خاړم پوښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسؤلی دوی به وتوانیږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه رهبري کې فکر کوي دا وړتیا به په یو والی کې په ملکی چارواکي دا وړتیا موجوده؟
بله بالکل ساده خبره ده که یو والی واقعا والی وي. تاسو په دنیا کې وویني ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده، ولی هغه یو ملکی سره دی، اما د مملکت ټول نظامی چارې سنبالیږي. نو خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قمندان امنیت دی د یو ولایت، دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قمندان، دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی. یا نور والی خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې دا هغه ځای څخه وحدت تامینیږي. یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواک یا په خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم امانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالي ولایت کې ناخوالي رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالي بیا رامنځته نه شي، دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله، یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی شي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
عملیات وکړي؟ بله.
ایا ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای شي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري، کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته جن جګړه تحمل ده، موږ خپل ټولنیز ساختارونه، ځینې اختلافات سیاسي، سیمهییز، سلیقوي، منطقوي په هر ولایت کې دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمېرل کېږي. اما په حکومتي چوکاټ کې کوم پلان سیمهییز ارګانونه کار پر کوي د دې لپاره چې یو ښه حکومت ولري او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه همغږی مختبوزی دا ډیر شیخ
جنرال باری آرسو په یو خبرتیا پسې په واوري چې د پاکستان په سند یالت کې د شیو پر جلوس چاودنه شوې ده.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ساجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې په سوریه کې د روسي د عملیاتو چې درېونه پیل شي تیر شي دي له تاسو سره تازه معلومات شریکه و. خصوص په پاکستان ته ورشو، د پاکستان د سن یالت په جکابابات شهر کې د شیګانو پر جلوس ځانمرګي بریټ شوې ده چې په ترس کې د چرواکو په وینا لشتر لشه 22 کسان وشل شوی او تر 40 زیات ټپيان شوی دي. د دې پیښې جزئیات له پاکستان د سبي شفق پر راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت په جکابابات ښار کې د شیګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګي بریت شوی چې ګنډ شپېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جکابابات د ځای دولتي چارواکو په وینا دا بریت د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک ته لږ 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپيان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړه او ټپيانو کې ګنډ شپېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیات وی چې ټپيانې د جکابابات او لړکانې بیلابیلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې، خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنوي ته ویلي چې دا ځانمرګي برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګي برید تر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جکابابات ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنوي ته وویل چې یوازې د دوی روغتون تر 15 مړي او ګڼ شمېر ټپيان وړل شوي دي. تروس پولیس موږ روختون ته 15 مړی او د ماشومانو په ګډون ګنښ پر ټپيان راوړل شوې چې دا غوښتل د لس روختي وضعیت خنو او موږ بل روختون ته ولېګل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په چیک اپ آباد کې تر ځانمرګې برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتې هم شوې دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونی ټپیان مو د لاړکانې او کراچي روغتونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنې له خنډ سره مخ شوي ده. دا په تېرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګې برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو نیوکې کړې چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
په سوریا کې د روسي د پوځي عملیاتو درې اونۍ وشوې. یو شمېر ادارې ادعا کوي چې په سوریا کې ځینې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه د روسي د هوایي حملو په ترڅ کې لګیدلې دي. ویل کېږي سلګونه غیر نظامیان هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روسیا دا ټولې ادعاوې ردوي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د څنګه راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمباری کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکونکي ووژل شول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل، په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حمله کې 12 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نقشه کړی دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10مه پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي، ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې ځمکه پراته ښکاروي او ځینې نور بیا پر یو میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خبر استوي عکسونه ښکاروي چې په هکه د روختون هغه کوچنی ودانی ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یو فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابو الدین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو لمخې دغه دوه کسان د نور لسو ملکیانو سره یو ځای د حمله پر مهال ووژل شول. د دغه روختون رئیس محمد تنهاری وایي چې دا روختون مخکې هم د سوریه د حکومت لخوا په نقشه شوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروفا د چې به په ورځو ویل چې پر روختون د هوایي حملو راپور جالي یا ناسم دی. د زیاته کړه چې لندن میشته د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره نور د پیزا پر رستوران کې تر یو کارکونکو زیات اعتبار نه لري. د سوریه خبری آژانس د اکتوبر په 20مه راپور ورکړ چې د روسي هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړی او لمن ځای وړي، خو دا نه دی ویلي چې حمله پر روختون شوی و. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي ترڅو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او پر اطلنټیک کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو حملو ته د پایتکه کښېږدي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونه کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره ځینې تر اورو. څوک لبیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخې یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرس د هلمند نه امنې په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدل دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه
د باباجی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ د کندوز چند د ایلمن په سیمه باندې نه کوي. د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د ایلمن سره مرسته کوي، اوشتي امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په راکان کې جنگي بمباري کیسي عملي له پوځیانو حکومت په خوږی خو اوشتي اول د سره څخه د خپل پوځ دغه ته امدګي ورکړي چې د ایلمن ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم، زه د ایلمن ولایت باباجی ولسوالۍ څخه خبره کوم.
د خپل ولې د سترګو لیدلې حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. وزداګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې و امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات له منځه یووړل.
ہلو، السلام علیکم. آزاد بھائی کار کروں نورانی کو مجمان اسرائیل در زابل والا خاک افغان جو رسوالی ہے صدر اپ ایران کی ہے کارون نست تاکلی دا مادا خبر ادا سے باید دا بچا نو بچا مگ در بازار کڑی بایا جا افغانستان جو تکا پیدا کی مگ کول افغانان در بازار مسافر جو نو اندوالا نو افغانستان کسیم جا اندوالا
بولے السلام علیکم، زید رحمان تو خوب سلایت نا مودی اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست کې د رایا سودا کم شوې دي، سودا نشته. عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار په څه روان کې؟ د رایا خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. د رایا خلک طالبانو ته لاړه، طالبان څخه پنشه اخلي. د رایا خلک چې افغانستان حکومت ته لاړه، حکومت وکړه خدا سے دے دے افغانستان امنیت پټانا څه صحیح شي. خپل افغانستان ته به تل نه څنګه تور اسوي. موږ سروانی عبدالله خدا وستنه دا چې په خو سلایت کې کاروبار نه ساد کاروبار ته ډیر ډیر وستنه وکي په تم توجه شي وستنه. آزادی ټول کارکون کې زموږ د اسلامونو ورسې دې بس سلام ما پیغام دغه د مشر اشرف غنی څخه چې دا
ہلو، السلام علیکم. زبی ولایت ننگرار ولایت میں تماس نی ولایدا مغرو رجان دایش تورا و طالبان تورا و ار و سرکرات مورا و بیکار یو بیکار گ سالو جو بیا گا ڈوڑے نہ لرو دا طالبان 5000 روپے دی میاس تی ور کئی دایش 5000 ور کئی 3000 روپے ور کولی کو تو ماس پور تک جی ہم غریبان در سپی آتی کمروم پروائی نستا ملی سوالش خوبا موی او کرایی کامتا سوی دی پتیل وریاسو جیس وریاسو کرایی کامتا دی ورورا جانا ولی سر نپواتا کئی سلاکونا پا خسو کرایی آغا کرایی دلی خوب لیاز دی خدای دای مدرا گروارا سوی رئیس چمون و سلام
عبدالوحید حلمانی لاز این ساکرال و سوالی تخمی ریتنی والی دا روشن کمپنی تو ہم دا غشتنا دا جدہ بم سکرا ول سوالی کی انٹرنیٹ کار نہ کوي نو مر اور چے دا بد دی پال چ سلام
نا پیغام دا دے زبیل من ول یاد مرجی ول سوالی دا تاریخ نو دا کلی خبر کوم چې مر و به ډیر ترخی دې ما دا دی ولور مقامات ور رسیدي چې مشت برمی دا مسی و بس سلام علیکم.
السلام علیکم، ز سود لا دروازگان ول دا شیدا ساس ول سوالی څخه خبر ہی ملا لاری بن جی مجھ مٹران بن جی مجھے حکومت سدا ہی لکھو مست لاری رخلاس کی مست وڑ آئی مست بن میٹ آئی مجھ کشن تری مجھ داد دا حکومت سدا ہی لکھو کاشرف غنی آرے مجھ نارا واوری مجھ ڈیر بوجھے مجھ ڈیر فرار مسلمان خالی تجھے پر مجھ رحم و قیاس مجھ دا غیلہ دا. السلام علیکم،
دے ننگرار ولایت تے خوگیانے و دولت سالی دے منطقی سا زا الماس جوہر خبری کن اے سارا چھانے والے شیرزاد خوگیانی پچی رو آگام دے بلا چین چفریار اسے پنامہ مکتبوں نے موجود دی شاگردان شتا اول سن کی شامل شی دے دولت سن سن نپاریخ شی والے پکور کی والتا کتاب او نتائج دوارا جوڑی گی شاگردان سویه نداری، تعلیمی کتابونه نداری، درسی کتابونه نداری، تعلیمی پورا نوی، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ور تاوان تمامېږي، ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبانو سره جنگ کې مستقیمن برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدی هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات یې مقرره وي. او زیات 250 د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرره دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. او اوس هېڅ په هېڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون له مخې دا نقشه په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه حیات عمران مستمن کې دا غستون دی چې د عمومي سړک تر څوري چې کوم تر په تر څوري دا سړک مو سره اله شو. موږ دا غستون زه هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه راته مساعد چې دولت ته پاتې سر موږ ځوانان ټول د کار دی په نشو اخته دي. دولسم چې پاره وسوي دولس کال فارغ شي هغه هم په نشو اخته دي. نو حکومت ته پاتې زمينه راته مساعد سر نو موږ د حکومت دا هیله لرو چې موږ ځوانان ته زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مساعده شي چې دغه تعلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنی قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت راځي چې انسنه باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې د دوی چنیري، پر یوه والي د دوی چنیري، نور د لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت د لندن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوي دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بله. السلام علیکم. زه حزب الله قمر د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګت چې په لاپه کلی کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي. خو هلته د داغه وطن خانان دي ټول لوړکړې چارواکي دي، بس غیر قانوني تلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته دا نا کلین په عذابوي، نا کلین سره ظلم کوي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکړې چارواکو څخه کوم هیله ده د ځاګړې ولسوالۍ د ولسوال څخه کمانډان صاحب څخه
او د سرحدي ځواکونو څخه مو هیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته غږ نه کوي. دلته د طالبانو په وخت کې دا خلک یاري طالبانو خو اوس د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغو ته ډېر په عذاب یو، د لوړپوړو چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ ناکلینو ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم، زه ترګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زمی پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپوړو چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالدارۍ نه لاس نه سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
سلام علیکم، زه شم محمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمل زه ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپل له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسې غنده حکومت وخورو.
اورې زما نوم قدرت الله دی، د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما دغه پیغام دی، اشرف غني څه چې دغه د کاریز په مکه کې بوټې بند کړي دي، دغه نه علاقې د کاریز مشران دغه بند کړي دي، سفارانو باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي. ما دغه اشرف غني څه پیغام دی چې دغه
بچی لکی. وسلام د خدای ته امان. السلام علیکم، زه وایم د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوان ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوان ته معلومات ورکړي. دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم، زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انکار لرم، کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي، دوی په بېرحمانه ډول وژني، او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلایز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا دو ټکه توجه واړوم. وسلام، محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
السلام علیکم، زه د هلمند د خلدون ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدون ولسوالۍ چې ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، دا چې د ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا ځورېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه و درې کېږي. دې ولسوالۍ کې دیارلس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دی، که برطانیې ځي پوځیان راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که امریکایي سرتیري راغلي ده هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که افغان سرتیري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده دغه ولسوالۍ کې پاتې شي، که څومره زور په کار عملیات شوی طالبان چې هېڅ توان نه دي رسولي. دغه ولسوالۍ په سل فیصد کې احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده، سل فیصد د افغان حکومت په لاس کښې ده. که طالبان هم وغواړي دغه سل فیصد تر مرمۍ لاندې را ولي هم نه راوستلی شي. نو د اشرف غني څخه هم دغه ولسوالۍ رایله چې ډېره ده، ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي، په سایو کړي د پانګانو پسې زړولي، د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ جیاینکې یا ډېره سمه ده، نه دي پاتې کې. وسلام.
السلام علیکم، زه عنایت الله له هلمند ولایت د واشېر ولسوالۍ زه تاسو سره په تماس یم. زه د نوزاد یم راغلی یم دلته نوزاد کښې ناست کار نه کېږي، د واشېر د ولسوالۍ سیمې تاسو سره په زنګ ولئ. وروره دا وستا دی، موږ په خپله شناخته خیر یې په یوه کور کښې تر پلار وو تر مور وو تر عیال یې نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم سرګرد دی و مخه خلاصه. دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایي چې غسلام عملیات پسې را وباسي جینې ګیرې کوي، خو هغه دا څنګه ژوند دی نه. دا څنګه حکومت دی؟ ته وا پر جلوتو باندې ستا حکومت دی، ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې. دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی، چې نېسې که یا ویلې لاکه یا پسې راسه
یره کدا تعالی خو په ما باندې کې ګرنا ملکان قران تبا او اصل هاته با منظمه رئیس جمهور دا تا دا پیغام نه دا چې په دې کې نه راځي دا وروره تا کریم لري کچیر تا وروره تا کریم لري مرکزه خدا تا یو څومره کوي تر هغه چې هغه مسلمانانو حال ته وګوي دا وسمې ژوند دا زما پیغام باید تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم اوروره استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو ستنزو د حواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5